شپاش په جشوی د سدی رډو په ماشمنې خبري مجله کې زحمت چې بر ساسو کوربایم تخنیکی چاري می رحمت ساپای مختوړي شی چاري په دې نیم سات خبرونه کې وړاندې کندهار ته ورځو. هلته مو هم د سبا د ورځې د انتخاباتو له تیاریو خبرو او هم مو د دغه ولایت د امنی قمندان او د ملي امنیت د عمومي رئیس ته وشلو د پیښې د تحقیقاتو له تازه جزئیاتو. لومړی خبرونه ملالۍ بشیر اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه کمی او کاستۍ چې په نورو ولایتونو کې د رایو پر مهال وي باید د کندهار په انتخاباتو کې تکرار نسي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه د راتلونکي اونۍ پای ته تر رسېدو مخکې جوړیږي. او د ترکیې ولسمشر له سعودي عربستانه وغوښتل چې د وژل سوي خبریال جمال خاشقچي د مړي ځای دې وښيي. بشپړه خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي حاکمه یو کاستۍ چې په نورو ولایتونو کې د رایو پر مهال وي باید د کندهار په انتخاباتو کې تکرار نسي. ټاکل سوی د سبا د شنبې په ورځ د ټول کندهار ولایت په هغو مرکزونو کې چې خلکو د رایو ورکولو لپاره نومونه ثبت کړي انتخابات وسي. په کندهار کې د ولسي جرګې د ټاکنو په اړه په دغه ولایت کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد نن په دې په یوه خبري غونډه کې داسې وویل:
سره له دې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری هیئت تصمیم گیری او پالیسی جوړوونکی هیئت ده، اما بیا هم د هغو کمیو کاستیو له وجې نه چې په نورو ولایتونو کې ترسره شوې وي موږ خپله دا لازمه وبلله په خپل ځان باندې چې قندهار ته راسو د خپل ولایتي رئیس او هغو کارمندانو سره چې د کمیسیون لخوا په دندو باندې ګمارل شوي چې تر څو ښې ټاکنې ترسره کړي.
د زیاته کړه چې هغه کسان به په قانوني توګه مجازات سي چې په درغلیو کې لاس ولري او یا یې هم ملاتړ وکړي. له کندهار څخه د ښځو په ګډون 112 کسانو ځانونه د ولسي جرګې په انتخاباتو کې کاندیدان کړي دي. په دې ولایت کې شاوخوا 15 لک کسانو د رای ورکولو لپاره خپل نومونه ثبت کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه د راتلونکي اونۍ پای ته تر رسېدو مخکې جوړیږي. د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې غونډې د نتایجو په اړه خوشبيني څرګنده کړه.
د افغانستان لورې په کې د کډوی سره تفاهم سره د خبره خالي دا چې یو د لوري په څیر شامل دي، نو نتیجه خو زما په نظر باندې تمللو چې یو ښه نتیجه سره ولاړه.
ټاکل سوی و چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډه د سپتمبر میاشتې په لومړیو کې جوړه سي، خو وروسته ځکه وځنډېده چې افغان حکومت پکې له ګډونه ډډه وکړه. ویل چې د افغانستان د سولې په اړه هر غونډه باید د افغان حکومت په څښتنتوب او مشري جوړه سي. وروسته کابل او مسکو توافق وکړ چې په ګډه به د دې غونډې د جزئیاتو او نوې نیټې په اړه کار وکړي. د لوګر ولایت د امنیه قومندانۍ په دې ولایت کې د دوو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې قومندانۍ ویاند شاهپور احمد زینن په یوه اعلامیه کې ویلي چې د جهاد مل او جمدین په نوم دوه طالبان پرون د لوګر د مرکز په دوشنبه سیمه کې په هوایي حمله کې وژل شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له سعودي عربستانه وغوښتل چې د وژل سوي خبریال جمال خاشقچي د مړي ځای دې وښيي. اردوغان ویل چې ریاض باید په ترکیه کې د هغو کسانو نومونه افشا کړي چې د خاشقچي مړی یې له سعودي اجنټانو څخه وروسته له هغه واخیست چې هغه د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسلګری کې ووژل سو. نن د جمعې په ورځ د ترکیه په پارلمان کې د واکمن ګوند غړیو ته په وینا کې اردوغان ویل چې ترکیه په سعودي کنسلګری کې د خاشقچي د وژل کېدو په اړه نور معلومات او شواهد هم لري. اردوغان ویل چې ټاکل سوی د سعودي لوی څارنوال له ترکی لوی څارنوال سره د یکشنبه په ورځ وویني. د سعودي عربستان لوی څارنوال د پنجشنبه په ورځ ویل چې په استانبول کې د سعودي په کنسلګری کې د خاشقچي وژنه له مخکې پلان سوی وه. سعودي مخکې برعکس ویلي و چې د خاشقچي مړینه تصادفي وه. د امریکا د ملي امنیت رئیس جان بولټن وایي واشنگتن د مسکو پر وړاندې د روسیې او ګرجستان ترمنځ د 2008 کال د جګړې په خاطر ټول هغه مره بندیزونه لګولي و چې ورته اړتیا وه. بولټن په تبلیسي کې د ګرجستان له لوړپوړو چارواکو سره تر خبرو وروسته د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې امریکا د ګرجستان د مځکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ درناوی کوي. د زیاته کړه
A number of sanctions are in place against Russia going back.
دوی د روسیې پر وړاندې ځینې بندیزونه له هغه مهال راهیسې دي چې دوی د هیواد په 2008 کال کې پر ابخازیا او جنوبي اوستا حمله وکړه او ځینې نور بندیزونه د نورو دلایلو له کبله ورباندې لګول شوي دي. ګرجستان د 2008 کال په اگست میاشت کې له روسیې سره د جګړې پر مهال په جنوبي اوستا او ابخازیا کې پر جلاسیو سیمو کنټرول له لاسه ورکړ. روسیه د جنوبی اوستا او ابخازیا د جلاغشتون کې مشرتابه ملاتړ کوي چې د ګرجستان له مرکزی حکومت په 1991 لسیزه کې جلاس ول او مسکو په 2008 کال کې له تبلیسی سره د دوغو دوو سیمو په خاطر 15 ورځنۍ جګړه پیل کړه. روسیه په دوغو دواړو سیمو کې خپل نظامی حضور پراخ کړ او دا سیمې د آزادو دولتونو په توګه په رسمیت وپیژندلې. او ټاکل شوی ده د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون نن د چک جمهوریت او سلوواکیا له مشرانو سره وویني. ماکرون د اروپایي اتحادیې ختیځو غړیو ته خبرداری ورکړی چې د دې ټولنې له اصولو باید د باندې نسي. د هنګري او پولنډ نوم یاد کړی چې له بروکسل سره یې لانجې راپورته سوي دي. په چکې، هنګري، پولنډي او سلوواک رسنیو کې د ماکرون مرکه خپره سوې چې ټینګار کوي اروپا یو بازار نه دی. له دې خبرې د ده اشاره دې نقطې ته وه چې ګواکې ختیځ اروپایي هیوادونه نسي کولای د اروپایي ټولنې ځینې ارزښتونه ومني او نور یې نه. د اندېښنه څرګنده کړه چې یو شمېر ختیځ اروپایي هیوادونه له منځني ختیځ او شمالي افریقا څخه اروپا ته تللي پناهغوښتونکي نه مني، په داسې حال کې چې د پناهغوښتونکو د بحران په اړه په 2015 کال کې جوړ سوي د اروپایي ټولنې د ونډې د پروګرام له مخې باید دوی دا کار کړی وای. د فرانسې ولسمشر به د سلوواکیا له ولسمشر اندری کیسکا او صدراعظم پیتر پلګرینی سره په براتیسلاوا کې وویني. د خبرونو پای.
دا ساتي رادیو ما شمنې خبري ما چلاوري. وړاندې مو کندهار ته ورولو چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره تیاریان یې څرنګه روان دي. د کندهار لمرسیال والی سره د تیرې اونۍ د خونړۍ پېښې د تحقیقاتو په اړه غږېدلی یو.
په ټول کې په تقریبا د 15 کسانو څخه اضافه دي او درې کسان یې کابل ته بیولي دي او دا د مننه ده چې دا ټول سره مجرمین دي.
د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منه ده چې راتلونکې اونۍ به په ماسکو کې د سولې غونډه ګټوره وي.
نتیجه خو زما په نظر باندې یو افغان په صفت یا د دې لکه د سولې تجربه لرم او دې نتیجه به ډېره ښه.
د طالبانو د رژیم د مهال له یو چارواکي سره غږېدلی یو.
یو خوشی وی چې دی او بلادرادر افندی او بل انسانی پلاسمد افند په دغه باندې دغه دوه خوشی وی
دی. د سید اکبر هغه بشپړی سرګندونی په دې ارتباط په خبرونه کې واوري چې د مولا عبدالغنی برادر خوشی کېدل به د سولې پر هڅو څه اغیز وکړي. ازادي راډیو د کندهار په شار کې د اف ام په 15 او کندهار ته ورځو. له هغه ځایه د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی په ټلیفون را سره دی. رښتینی صاحب، په کندهار کې د ولسی جرګې د سبا ورځې د انتخاباتو تیاری څرنګه روان دی؟
شپږ تر تاسو اوریدونکو ته سلام. همدا شپه د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسن رئیس عبدالبدی سیاد د کندهار د بشري حقوقو په خپلواک کمیسن کې په یو مطبوعاتي کنفرانس کې د کندهار له خلکو وغوښتل چې سبا راووځي او د خپلې خوښې وړ کاندید ته رایه ورکړي. سید وویل چې د ټاکنو کمیسیون پوره چمتووالی لري او د ټاکنو اړوند ټول حساس او غیر حساس مواد مرکزونو ته رسېدلي او د سهار په 9 بجو به ټول 103 مرکزونو ته خلک مراجعه کوي او دغه مرکزونه به د خلکو پر مخ پرانیستي وي. د ښاغلي سید په وینا، که څه هم د کندهار وروستۍ خونړۍ پیښې ټاکنې یو ونی وزندولې، خو بیا هم دوی وایي چې د خلکو سره خبرې کړې دي او د خلکو لیوالتیا ډېره ده او دوی تمه لري چې کندهاریان به په پراخه کچه په دغه ټاکنو کې برخه اخلي. د ټاکنو د کمیشن رئیس همداراز وویل چې د تېرې شنبې ورځې انتخابات چې د افغانستان په 2 ولایتونو کې وسوه، د هغو تجربو ته به پام کوي او هڅه کوي چې دا استون دي سبا لکن بهار درای ورکول په مرکزونو کې تکرار نشي. البته د ټاکنو رئیس دا هم وایي چې د ټاکنو کمیسیون رهبری لدی خاطر کندهار تر اغلی تر څو په دغه ولایت کې په شفاف ډول ټاکنې وشي.
رښتینی سب استاسو لیدلې حال څنګه ده؟ په شوار کې وضعیت څنګه ده؟ او له خلکو سره چې مو خبرې کړې دي هغوی دې ته لیواله دي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي؟
بلې، اول خو د امنیتي اړخ د نن دوو بجو څخه په کندهار ښار کې پرته له هغه موټرونو چې امنیتي ځواکونو ځانګړي کاتونه ورکړي دي پر نورو ټولو وسایطو باندې بندیز لګول شوی دی. د خلکو په اړه باید ووایو چې که څنګه د کندهار کې شي یو ډول خلک خفه کړل، خو بیا هم په ټاکنو کې دوی وایي چې برخه اخلي او دوی وایي چې هیله یې دا ده چې دا ځل د شفافو او عادلانه ټاکنو په وسیله د دوی د خوښې وړ کاندیدان پر ولسي جرګې ولاړ شي.
صادق رښتینی مننه. سبب په سارنی او خبرونه کې بیا هم زموږ خبريال صادق رښتینی له کندهار تاسو ته شیبه په شیبه معلومات درکړي چې انتخابات څنګه روان دي. تیرونی د پنځشنبې په ورځ په کندهار کې امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق او د دې ولایت د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالمومن حسین خیل ووشل شول او والی زلمی ویسا زخمی شو. تر دې پیښې وروسته د ولسي جرګې انتخابات په دې ولایت کې وځنډېدل. د دغه پیښې تحقیقات چیرته رسیدلي؟ د کندهار د والی لمرستیال حاجي اغا لالی دستګیری څخه به واورو.
موضوع کیږي او پیس هغه ده چې کوم کس کړی ده او هغه د مخالفین د خاص استخدام شوی و د بل چا په ذریعه باندې چې هغه سړی درته تقریبا څلور کاله شاوخوا په پولیس کې کار کړی و او د یو کال کې د والي صاحب سره درې کاله په پولیس کې و. نور هغه کسان چې په دې کال کې غفلت کړی دي راغلی ته کات روان دي او که دې وشاته نور څوک لاس لري او څه رقم ده څوک راغلی دي او سابقه ته کات څه دي. نو په دې باندې د ملي امنیت او د وزارت داخلي ګډه هیات کار کوي. موضوع ټول کابل ته انتقال شوی ده.
حاجي صاحب، دستګیری د امدی پیښې په ارتباط تاسو ویل شي چې تر اوسه پورې څو کسان توقیف شوي؟
په ټول کې په تقریبا د 15 کسانو څخه اضافه دي او درې کسان یې کابل ته نیولي دي او دا د مننه ده چې دا ټول سره مجرمین دي.
حاجي صاحب، دستګیری په پیل کې دا خبره وشوه چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي دا خبره وکړه چې یو کس چې د همدغه ساتون کې ضمانت یې کړی و هغه تر پیښې مخکې د پاکستان خواته تښتېدلی دی. په هغه باره کې مو نور معلومات ترلاسه کړي دي چې هغه چیرته دی، د پاکستان په کوم ځای کې ده او د افغانستان حکومت خو دغه سپارلو غوښتنه هم کړې ولا پاکستان؟
تحقیقات کابل ته انتقال شوی دی او کابل په دې باندې تحقیق کوي. هغه سره زموږ د ابتدایي معلومات څخه دا چې هغه پاکستان ته رسیدلی دی. نور دغه په باره کې داس خاص معلومات نه لرو او کومه معلومات چې هغه کړی مې هم نه څو ده. وزیر داخلي سره دی چې چې جمهور د پاکستان څخه وغوښتله چې په دې باره کې مشر مجرمین په لاس راکړي. نو دا خبرې خو د وزارت په سطح باندې روانې دي.
د کندهار د والی زلمی ویسا روغتیایي حالت څنګه دی؟ که څه هم یو ویډیو خپره شوې و چې له رسنیو سره شریکه کړې، خو اوس به تر شوې
تاسو په ویډیو مواردو د ټول ملت او رئیس بجرایش فورم راغلی او هم پوښتنې ته ورغلی او رئیس جمهور هم پوښتنې ته ورغلی. پر وړ مرض نور مېرمنه د کابل څخه راغلی او استاذاته دي وزیر خارجه او نور دوستان راغلم ولې پوښتنې ته. نو اوس چې پوښتنه وکړه هغه ایسو په دې شه دي ته یادي مخ کې چیرې سمې په ورځ ولیدي ډېرې سپینانې رانکې او بېخي وضعیت شو کله چې پښه لګېدلې ده. عملیات چې بل ضرورت درلودي هغه عملیات چې په کوم شي یکشنبي او که په دوشنبي اوسو نو عمر یې څه چې ژر خارج شي.
یعنی مرمۍ یې په نور ځان نه ده لګېدلې، یوازې پښه زخمي شوې ده.
یا بس فقط یو پښه ده.
او د ویاند روغتیا وضعیت څنګه ده؟
هغه سړی پرون راغلی و، پرون خپلی وضعیت راغلی و، نګوش دی خو هغه په یو مرمۍ په پښه کې خوړلې ده. په پسته غوښ کې هډوکی نه و سره د رسوي او خپلې وضعیت راغلی و. په وظیفه کې دفتر کې و پوښتنه مو سره وکړه جوړ تیار و ګرځېدي خو څنګه نګوش دی.
له شغلی دستګری څخه په مننې په وی خبرتیا پسې به واوري چې د یو شمیر ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجې کابل ته انتقال شوي.
د شنبه په ورځ په کندهار کې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه ټوله ورځ په منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام په 0.15 څپه.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د شپږ ولایتونو حساس مواد او د رایو نتیجې کابل ته انتقال شوي او د کمیسیون د ډیټابیس ډیټابیس ته د موادو د واردولو پروسه نن پیل شي. دغه کمیسیون ټینګار کوي چې د پروسې شفافیت په اړه خلکو ته ځواب ورکوونکی دی. د ولسي جرګې انتخابات د تلې پاتې ویشتم او نهه ویشتمه له کندهار او غزنی پرته د افغانستان په 22 ولایتونو کې ترسره شول. له کابله د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صافی راپور لري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي کابل، پنجشیر، پروان، خوست، لغمان او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې حساس مواد او د رایو نتایج کابل ته انتقال شوي دي. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ورځې تر پایه به د یو شمیر نورو ولایتونو د رایو نتایج هم کابل ته ورسیږي.
همدا اوس په همدغه د موادو په راټولولو باندې زموږ همکاران مصروف دي او کنل به هم ان شاء الله نن د مواد راورسیږي او په همدغه ترتیب سره به په راتلونکو ورځو کې د ټولو ولایتونو څخه موږ دغه مواد له ځان سره ولرو او له هغې وروسته به د سکن کیږي هغه نتایج او هغه به سیستم ته داخلیږي تر څو وتوانیږو وروسته له دې بیا هغه تور سپین سره جلا کړو او حق اقدار ته وسپارل شي.
ټاکل شوې وه چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د رواني لمریزې میاشتې په 19 نیټه او وروسته یې پایلې د راتلونکي د میاشتې په 9 اعلان شي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تازه ویلي چې ستونزو ته په کتو ممکن دغه پایلې په خپل وخت اعلان نشي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمیشنر او ویان سید حفیظ الله هاشمی دوه ورځې وړاندې ویلي وو چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجې به ممکن په لږ ځنډ اعلان شي.
زه هیله من دیم چې موږ مطابق دغه مهال ویش د افغانستان خلکو ته دغه ابتدایي نتایج اعلان کړو. ولی یو نقطه شته چې دغه سیستم دا ځل پیچلے دے مغلق دے او شاید نسب کې نه لکه تاخير سره شاید اعلان کړ.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دوه ورځې وړاندې رای شمیرنه پیل کړه او ډاډ ورکړ چې د ولسی جرګې د انتخاباتو رای شمیرنه به شفاف او په جدي ډول ترسره شي. دغه کمیسیون ویلي هڅه کوي تور او سپین رای سره بیل کړي. د انتخاباتو د سر ځنې بنسټونه بیا وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه خلکو ته ډاډ ورکړی وو، خو د انتخاباتو په ورځ ولیدل شول چې ډېرې دغه شمنی عملی نشوي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د جمعې په ورځ ویل ډیر باور نه لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به دغه پروسه سم ترسره کړي.
اوس هم ډیر باوري نه یو، ولې غواړو چې کمیسیون سره همکاري وکړي په ټول معنا باندې تر څو دغه لړۍ په بریالیتوب سره سخت ورشي. بیا نو زه په دې باوري یم چې دغه پروسه به شاید منل ډیر سخت شي. اوس چې موږ اندېښنه لرو هغه دا ده چې دغه لړۍ به اوږده شي او دغه اوږدوالی به د ولسمشریزو ټاکنو پر نېټې او همدارنګه چمتووالی باندې خپل تاثیرات ولري.
نوموړي همدارنګه وویل چې د حساسو موادو د انتقال پر مهال باید له پوره دقت نه کار واخیستل شي سو دغه مواد په خوندي توګه مرکز ته ورسیږي.
ازادي راډیو سهار له 9 بجو د ماښام تر 9 بجو پورې د کندهار د انتخاباتو په اړه تاسو ته شیبه په شیبه معلومات ترکوي. تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو د فیسبوک للاری او د ازادي راډیو د ویب پاڼې للاری هغه ویډیوګانې له موږ سره شریک کړئ، هغه فلمونه او هغه عکسونه له موږ سره شریک کړئ چې تاسو یې په کندهار کې د انتخاباتو د بهیر پر مهال اخلي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د افغانستان د سولې په ارتباط د ماسکو ناستې پر جوړېدو موافقه شوې ده. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل دغه غونډه به د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. ټاکل شوې چې د افغانستان د سولې په ارتباط په ماسکو کې دغه ناسته د راتلونکي اونۍ تر پایه جوړ شي.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف د هڅو په دوام د سولې عالی شورا هیله خي چې د مسکو په ناسته کې د افغان پلاوی ګډون به له لسره وډنو ډک وي. د یادې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه ناسته د سولې له ټینګښت سره مرسته کوي او تمه ده چې یاد ناسته د راتلونکي اونۍ تر پایه پورې جوړه شي.
مسکو کې تر ټولو لورو اتفاق پکې اخیستل کیږي او دا چې د افغانستان لور هم پکې ځکه دوی سره هم تفاهم شوی دی برخه اخلي داسې چې ډېر لوري پکې شامل دي. نو نتیجه خو زما په نظر باندې د افغان په صفت یا دې چې لکه د سولې تجربه لرم او دې نتیجه به ډېره ښه وي. زموږ د تمه لرو چې
یو ښه نتیجه ورته ولاړه شي.
نوموړي وویل د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو په ناسته کې افغان پلاوی ګډون کوي او د سولې علي شورا یو غړی هم پکې حضور لري. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په تړاو په مسکو کې دغه ناسته د راتلونکي اونۍ تر پایه جوړه شي. که څه هم ټاکل شوی و چې د افغان سولې په اړه د مسکو ناسته د تیرې میلادي میاشتې په لومړیو کې جوړه شوې وای، خو د افغان حکومت د نه ګډون له کبله دغه ناسته وسنډېده. روسي چارواکو هم ویلي چې د رواني میلادي میاشتې تر وروستیو پورې به د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو ناسته ترسره شي او د افغانستان تر څنګ امریکا، طالبان او د سیمې هیوادونو ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې. که څه هم طالبانو په دغه ناسته کې د ګډون په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې روسي چارواکو ویلي چې طالبان چمتو دي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې اړوند جوړیدونکي کنفرانس کې ګډون وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. په همدې حال کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل، افغان حکومت باید له رامنځته شوي فرصت څخه د سولې راوستل لپاره ښه ګټه پورته کړي. خو د نوموړي په وینا افغانستان باید داسې پالیسي غوره کړي چې کیل هیوادونه د سولې لپاره صادقانه همکاري وکړي.
افغانستان باید داسې یو ډیپلوماسي وکړي چې پاکستان هم د سولې خواته مجبور کړي او مخالفت ونشي کولای، ایران هم ونشي کولای، روسیه هم ونشي کولای، چین هم باید واوړي حتی تر هند پورې.
نوموړي روانو حالاتو ته په اشاره سره وویل چې اوس امریکا او روسیه دې نتیجې ته رسیدلې چې د افغانستان سولې په ګټه ده. دا په داسې حال کې ده چې امریکا هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پاستولو سره د سولې هڅو ته زور ورکړی. ښاغلي صافي دې موضوع ته په پام سره وویل، د افغانستان د سولې په اړه هڅې تر بل هر وخت زیاتې شوې او دا ښیي چې د سولې بهیر بریا ته رسیږي.
د ناجي ساپوی په راپور کې مو واوریدل چې تمه ده د افغانستان د سولې لپاره راتلونکي اونۍ په ماسکو کې غونډه جوړ شي. بل لورته د سولې په ارتباط د طالبانو ځواکمن قومندان ملا برادر چې له 8 کلونو راهیسې د پاکستان په یو سندان کې و خوشي شوی دی. ملا عبدالغنی برادر نږدې دوه اونۍ وروسته له هغه خوشي شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت استازي زلمي خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره ولیدل او د افغانستان د جګړې د حل په اړه یې خبرې ورسره وکړې. د طالبانو د رژیم د وخت یو چارواکی سید اکبر اغا وایي چې د پاکستان حکومت یوازې ملا برادر او د طالبانو د واکمنۍ د مهال یو بل مقام ملا عبدالصمد ثانی له بنده خوشي کړی دی. احمد تکل په دې اړه له نوموړي سره مرکه کړې ده. سید اکبر اغا په پیل کې د سولې په هڅو کې د ملا برادر د رول په اړه وویل.
طالبان یو عادت او رواج لري چې هغه د سولې خپل خبره چې په اول ورځ کړې ده و اساسی ټکی یادوي. اول د دې دا یادوي چې د خارجانو متل د افغانستان صلح به د غلارې به د طریقې نشه راتلای. دوهم چې یو د نظام راستي چې هغه د افغانستان د خلکو د اسلامي انانيه سره مطابق نظام نور د قدرت تشریکې دو بل سو بل صدا ټکی دی خپل تر اوسه پرې یاد کړی نه دی. نو زما فکر باندې چې یو د میکانیزم وی چې هغه دغه ټکی پکې شي کې وي په هغه میکانیزم باندې صلح دادی خو په فکر باندې طالبان په هغه کې ټول خپل ځان شریک بولي او دا به تایید کړي. او نو برادر خو به البته په دغه موضوع کې د نن مؤثر شخص وي او د یم د سړی نه دی چې د دې د باندې یو خبره وکړي.
داسې ویل کېږي چې ملا برادر د زلمی خلیلزاد د هڅو په نتیجه کې خوشی شوی. کدا خبره رښتیا وي، خلیلزاد له پاکستان نه د څه لپاره د ملا برادر د خوشی کولو غوښتنه کړې؟
ما فکر باندې ورخ بدون وایو چې د طالبانو خبره ده او یو عامه اوازه او انګازه ده. طالبان خپل وایي چې ملا برادر یې کوم وایشتي او به کوم معاملې را خوشی شوی دي. دا د اوازه ته کبیا راسو. نو زما فکر باندې د خلیلزاد خلی زلو ته هر چا د شک په سترګه باندې کتل. خلیلزاد مناسب دا و چې د یو داسې کار کړی وای چې هغه یو اندازه دا د خلکو د شک نظر د داسې استثنا وای. نو که چیرې دا کار د کړی وي نو کېدلی سي چې دا به په دې نسبت وي چې خپله د طالبانو د پاکستان ترمنځ خپله خبرې وي. وخت هم د برادر اخون غریب په حبس کې ډېر تیر سو، تقریبا څه کم نه کاله هلته د تیر سو. نو پاکستانیانو هم تر اوسه پورې نور دې نه سپې ساتره پیدا نه ورته کول نو چې څه پاره به ساتي. نو دغه وخت پرسو خلاص کړی دی.
په دې برخه کې ډېرې زیاتې خبرې کېدای شي. یوه خبره دام ده چې ملا برادر د پاکستان د پاوځ له پالیسیو سره جوړ نه و او د طالبانو د مشرتابه برعکس د سولې په هڅو کې لیوالتیا درلوده.
زه دوی ویلی سبه چې پاکستان چې هر څوک نیسي هغه خامخا خلک تبصیرې باندې کوي چې یا د پاکستان د سیاست سره جوړ نه و، یا د افغانستان د حکومت سره د خپل اړیکې وي، یا بل څه یا بل څه. خو زه فکر نه کوم چې داسې به وي. زما داسې نظر دی چې زه پاکستان نیولی وم، بیا یې افغانستان ته تسلیم کړم او افغانستان دغه کړم. د دې پا سره په بد کې ډېر نور خلک وو چې هغه پاکستان نیولي وو. خو زه دوی ویلی سم چې پاکستان هم داسې خلک هم نیولي دي چې خارجان ورته وایي چې دغه سړی ونیسه هغه یې ونیسي. نو خاص الخاص ملا برادر خو په بد کې زه خپل داسې یو شخص عامل ما ته په فکر کې نه راځي چې هغه سړی هغه ته اشاره وکړي چې په دغه نسبت کې نیولي.
د طالبانو د رژیم د وخت چارواکی سید اکبر اخه
ستاسو له پیغامونو.
سلام علیکم، زما نوم تاج محمد دی، د هرات ولایت غږیږم، د انجیل د ولسوالۍ د کاجستان د کلي د ماجر آباد څخه غږیږم. او موږ ماجر د واته میاشت کې راغلي، زموږ سره هیڅ همکاري نه ده سوې. دغه ژمی هم رالی، موږ د سخت حالاتو سره اوس مخ یو، او دغه د ژمي په برابر کې زموږ سره دې ژر د ژره کومک وشي. او موږ ته هیڅ سرپناه هیڅ کومک نه دی رسېدلی، خلک د بد حالاتو سره مخ دي. د خدای په امان.
سلام علیکم، مالو لړکو چې وخت دا هیره د کتاب کو پولیس علي کې او مکتب هم نو زما د بلګور چې وخت دا هیره د سیندل ته وایته مکتبونه جوړ شي. خاله خو ټول یا تعلیم اتو اول نه غوښتره چې دا کو پولیس علي کې و وو نه و چې په بندونه دا ټول په دې نه سل متر ته و ته و ما ګول. سلام په احترام.
سلام علیکم، رادیو آزادی کارکونکو ته ټولو ته سلام وایي. له جندرو ولسوالۍ غزنی ولایت نه په تماس کې یو. وروره دلته ډېره بدبختي ده، دا سړک د پکتیکا او د غزنی بند ټول طالبانو اړولی ده. حکومت په دې باندې هېڅ غور نه کوي. ولسوالۍ یې پرېښوته سکوتي وکړ، او طالبان د خلکو څخه مالیې غواړي او ډېر سخت ظلمونه یې شروع کړي دي. ټول غمسور خوري، دغه لارې او ګودر چپخانی او خوبت ټول بندې، مکتبونه خلک له مشکلونو ډېر په عذاب دي. مالونه هلاک شو، غلېم نشته، شیم نشته، موږ ډېر په تنګ یو. بازار بند، اته سوه دوکانه ټول لاړو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پژنوي په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د کندهار په ګډون ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدلی شي. کندهار مې ځکه یاد کړو چې سبا په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات ترسره کیږي، او ازادي راډیو مو د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پورې د دې انتخاباتو له بهیر شیبه په شیبه خبروي. د ترکیه ولسمشر له سعودي چارواکو غوښتي چې په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګرۍ کې د وژل شوي ژورنالیست جمال خاشقجي د مړي ځای وروشي. رجب طیب اردوغان وایي ریاض باید د هغو کسانو نمونه افشا کړي چې قاتلانو د خاشقجي مړی وروسپاره. په همدې حال کې د خاشقجي زوی چې سعودي عربستان ممنوع الخروج اعلان کړی و، متحد ایالاتو ته رسېدلی دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
ولسمشر رجب طیب اردوغان نن وویل ترکیه په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګری کې د سعودي خبریال جمال خاشقچی د وژل کېدو په اړه نور کره معلومات او شواهد ترلاسه کړي دي. ښاغلی اردوغان نن په انقره کې د عدالت او پرمختګ ګوند غړو ته د وینا پر مهال وویل چې ریاض به د یکشنبه په ورځ خپل لوی څارنوال ترکیه ته واستوي، او هغه به د ترکیه له لوی څارنوال سره په دې اړه خبرې وکړي. د سعودي لوی څارنوال د سعودي عربستان د نورو چارواکو برعکس د پنجشنبه په ورځ وویل چې د خاشقچی قتل یو عمدي عمل و. سعودي چارواکو له دې مخکې ویلي و چې خاشقچی په صحوه کې وژل شوی دی. د ترکیه ولسمشر وویل چې سعودي چارواکي باید د خاشقچی د مړي ځای وښیي، او د هغو کسانو نمونه افشا کړي چې له قاتلانو سره د هغه د مړي په لیږدولو کې مرسته کړې ده.
Emniyet, istihbarat ve yargı birimlerimizin titiz çalışmaları sonucu
Zumuk da amniyeti au istihbarati khidamatu au adli idaro da daqiq kar pe natija ki da pe khawas tar dera rokhana shweda ta suwinai che da saudi yow muhim charwa ki pade ad khabari wakde khumug wayu che da khabar us rokhana shwe che khashughji wajal shweda khota subayat mukta wakhay che da pe khachir ta shwe au mrai chirta de
په همدې حال کې د خاشقچی مشر زوی امریکا ته رسیدلی دی. د سعودي عربستان حکومت مخکې صلاح بن جمال خاشقچی ممنوع الخروج اعلان کړی و، خو اوس یې هغه ته له هېواده د وتلو اجازه ورکړې ده. د روانې اونۍ په پیل کې د صلاح او د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان عکسونه په داسې حال کې چې لاس سره ورکوي خپره شول. پر سعودي ولیعهد د خاشقچی له قضیې وروسته ډېر زیات انتقادونه وشول. ځینو تور لګاوه چې نوموړی د سعودي د استخباراتي مامورینو لخوا د خاشقچی د وژنې په راز پوهیږي، او ځینو حتی دا ویل چې خاشقچی د ده په امر وژل شوی دی.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا خبری مجله مهم دوم ربا بلایوه احمد شکفر احمدی وړاندې کوي. احمدی صاحب خیر راغلی.
تشکر از شما شبر صاحب.